Radio. Radio Azadi.
شنبدلیندې ډیر شمه د دسمبر 28مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر وبجو په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سلامونه وړاندې د امریکا د دفاع وزیر سرګندونې لرو چې وایي تر هغو به پوجان په افغانستان کې وي چې ډاډه شي چې دغه هیواد د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د نتیجو اعلان ته چمتو شوی. هند چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ور زیات کړل او د بریتانیا نوي پارلمان د سر اعظم هغه طرحه تصویب کړه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ په اړه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي له تخنیکي پلوه د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره په بشپړه توګه چمتووالی لري. حبیب الرحمن ننګ د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هغو اوو ولایتونو د بیا شمېرنې او تفتیش نتیجې چې مخکې له دې پروسې پاتې شوي وو نن د شپې تر ناوخته د رایو د جمع بندۍ د ملي مرکز د معلوماتي ټکنالوژۍ د ټیم لخوا سیستم ته داخلي شي. د زیاته کړه
مکمل د یو ولایتونو گزارش کمیسیون سره شریک کو چې کمیسیون د تصمیم نو وروسته به مونږ ابتدایي نتیجه خلکو ته اعلان کړي. مونږ په تخنیکی لحاظ باندې سبا کاملا د ابتدایي نتایجو د اعلان لپاره آماده کړو.
که څه هم شاغل ننګ د لومړنیو نتیجو د اعلان د ورځې په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات د جمعې په سهار ازادي راډیو ته ویلي وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د شنبې یا یکشنبې په ورځ اعلان شي. ټاکل شوی وه چې د میزان د شپږمې نېټې د ولسمشۍ د انتخاباتو دا پایلې د میزان په 28مه اعلان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جک پوریو امنیتي چارواکو دا خبر رد کړ چې د دغه هیواد پوځ کلونه کلونه د افغانستان د جګړې نه پرمختګ د خپلو خلکو پټ کړی وو. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دغه هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. دوی وویل دا ادعا چې دفاع وزارت او د متحده ایالاتونو نورو ادارو د افغان جګړې په اړه غلط معلومات ورکړي دي سمه نه ده. نژدې لس ورځې مخکې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا راپور ورکړ چې داسې پټ اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د هغوی له مخې څرګندېږي چې لوړ پوړیو امریکایي چارواکو هڅې کړي دي چې د افغانستان جګړه د ګټلو ښکاره نه کړي. خو مارک اسپر ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې په اړه اطلاعات ډېر شفاف ورکړل شوي دي. هند د چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ور زیات کړل. د هند افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار موافقه پاړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې پورس په نیویډیل کې جوړه شو. په دې غونډه کې د درې وړو هیوادونو استازیو ګډون کړی وو. د غونډې برخوالو ومنله چې په چابهار بندر موافقه کې به د هند دوه نوي بندرونه مورموګوا او نوی مانګالور اضافه شي. د چابهار له لارې افغانستان د 2019 کال له فبروري میاشتې راهیسې صادرات پیل کړي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي چې د 6 کال فبروري له میاشتې تر اوسه چې چابهار بندر فعال شوی دی له دې لارې 15 لک ټنه کارګو په بریالیتوب صادره شوې ده. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د چارو د پرمختګ په اړه ډاډ ورکړی دی. د دې درې اړخیزې کمیټې درېمه غونډه به د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې جوړه شي. د بریتانیا نوی پارلمان د سر اعظم بوریس جانسن هغه طرحه تصویب کړه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ په اړه ده. له دې سره د جنوري په 1 نېټه له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو مخې ته یو بل خنډ هم لرې شو. دا طرحه په 358 موافقو او 244 مخالفو رایو تصویب شوه. شغلی جانسن پرون تر رایو مخکې په خپله وینا کې د خپل هیواد پارلمان ته وویل
This is the time when we move on and discard
اوس د پخوانیو خبرو وخت تیر شوی چې د وتلو ملاتړ او د پاتې کیدلو د ملاتړ خبرې وي. اوس وخت رارسېدلی چې د خپل هیواد په تاریخ کې یو نوی فصل ثبت کړو او له خپلو اروپایي ملګرو سره نوي مناسبات رامنځته کړو. درانه پاتې شو او ورغېشو. د بریتانیا په پارلمان کې د بریگزټ د طرحې تصویب د نوي میلادي کال او کرسمس تر رخصتیو مخکې د سر ریاسم بورس جانسن هدف و. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پرون خبر ورکړ چې د سوریې په ادلب ښار کې د هوایي حملو په نتیجه کې په لسګونو زره ملکیان اډ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. فرانسې خبري اژانس په سوریه کې د بشري حقونو د سار ادارې په وینا پرون خبر ورکړ چې په ادلب ولایت کې د سوریې د رژیم د ځواکونو او وسلوالو مخالفانو په نښتو کې په 24 ساعتونو کې 80 کسان وژل شوي دي. دغه اداره همداراس په ادلب کې د روسیې الوتکو د سختو هوایي حملو خبر ورکوي. د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون د روسیې او دې هیواد ترمنځ د لا پراخ اتحاد پر ضد لاریونونه وشول. شاوخوا 1400 کسان پرون د بیلاروس استقلال میدان ته راووتل او د ازادۍ او ژوندۍ د بیلاروس شعارونه یې ورکول. دا لاریونونه په داسې حال کې دي چې د بیلاروس او روسیې ولسمشرانو پرون د ډسمبر په 20 نیټه په دې وروستیو کې دوهم ځل سره ولیدل او دوه اړخیزې خبرې یې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ده د بیلاروس سیال الکساندر لوکاشنکا په سان پیټرزبورګ کې سره ولیدل. دا ساجی رادو سهرانه خبری مجله اوري.
Until we are confident that that mission is complete, we will retain a presence to do that.
د امریکا دفاع وزیر وایي چې تر هغه به پوځان په افغانستان کې وي چې داډا شي چې دغه هیواد د ترهګرو په پناه ځای بیا نه بدلی شي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې تفصیل درکو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څخ پاره کړی دی. د پاکستان د درې قاضیانو له هغه پریکړې مو خبرو چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په اعدام محکوم کړی دی. په دې اړه د ګندهارا ویب پاڼې له مسول سره شخېدلې.
حقیقت کې دا پریکړه د درې قاضیانو ده. په هغه کې و قاضي اختلاف کړی دی. هغه ویل چې د هیڅ بدکار رده کړی.
د خبرونه پروسیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
مساله والے، پاپړ والے، ملایان والے، پولای والے.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر وایي تر هغه وخته چې واشنگتن نوی ډاډه شوی چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلی شي، ځواکونه به په دې هیواد کې پاتې وي. دا خبره په داسې حال کې ده چې امریکایي رسنیو تیر اونۍ راپور ورکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره شي د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر 400 پورې راکم کړي. اوس مهال شاوخوا له 200 تر 300 پورې امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته. ملالۍ بشیر راپور لري.
د پینټاګون لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر حضور ټینګار کوي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په وینا امریکا چې تر هغه وخته اطمینان نوي ترلاسه کړی چې افغانستان به یو ځل بیا د تروریستانو په خوندي ځای نه بدلیږي، ځواکونه به په دې هیواد کې پاتې وي. شاغلی اسپر دا خبر د دسمبر په 20 نیټه د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزانو د ګډي کمیټې له رئیس مارک میلی سره په ګډه خبرې غونډه کې د یوې پښتنې په ځواب کې وکړه. د ویل موږ په افغانستان کې یو ماموریت لرو او هغه دا دی چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو په خوندي ځای بدل نه شي، او تر هغه وخته چې مو د دې ماموریت د پای ته رسیدو په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی، د دې کار د کولو په خاطر به خپل حضور وساتو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو په اړه راپورونه تر سترګو شول. امریکایي رسنیو تیره اونۍ خبر ورکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې شایي د روان میلادي کال تر پایه د دې ځواکونو د شمیر کمولو په اړه اعلان وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم د تیرې دوشنبې په ورځ د دسمبر په 14 نیټه خبریالانو ته ویلي و چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمولو سره ستونزه نه لري. د ویلی و چې غواړي د سولې د موافقه په صورت کې یا پرته له هغه په افغانستان کې د امریکای سرتیرو شمیر کم کړي. د ډاډ سرګند کړي و چې ناټو په افغانستان کې په کم شمیر ځواکونو سره خپل ماموریت پر مخ وړای سي. اوس مهال په افغانستان کې له 2300 امریکای سرتیرو حضور لري. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د سولې په خبرو کې د طالبانو له مهمو غشتونو یو ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکي پلاوی غړي سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې بین الافغاني مذاکرات په هغه وخت پیلېږي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو توافق لیک له امریکا سره لاسلیک سي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم د هیواد د سولې موضوع داسې څېړي.
باور درم چې امریکا در کل
په دې باور یم چې امریکا په ټوله کې فکر کوي چې په افغانستان کې د خپل حضور پر کیفیت تمرکز وکړي. په داسې حال کې چې د ځواکونو کمیت په لدې ورسته د بحث موضوع نه وي، خو طالبان غواړي چې ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. زما په باور سوله د مذاکراتو پر میز یوازینی انتخاب دی، خو اوس هم د طالبانو او امریکایانو د مشرتابه ترمنځ د سولې په اړه پیچلتیا سته. د طالبانو د ډلې استازو تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیم خبرو وړاندیزونه رد کړي دي، خو یو شمیر افغان سیاستوالو او فعالانو په بیلابیلو بین الافغاني خبرو کې په روسیه او قطر کې خبرې کړي دي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت پر مخ لاړه سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره لیدو وروسته او کابل ته د خپل سفر تر پای مخکې د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د سولې پروسه یو مهم پړاو تر رسیدلې ده، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل.
آزادی خبری مجله اوري.
د شاوخوا اتیا هیوادونو میرمنو د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په ترکیه کې په یوه نړیوال کنفرانس کې برخه واخیسته. په دې کنفرانس کې د میدان وردګ ښاروالي ظریفې غفاري هم ګډون کړی و. ملالۍ بشیر له دې سره مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې ښځو په افغانستان کې د حکومتولۍ په برخه کې د دغه کنفرانس د ګډونوالو له نظره پرمختګ کړی دی که نه دی. اغلې غفاري په ځواب کې وویل
نړیوالو سره فکر ډیر مثبت و، بلخصوص د نوي حکومت او یا هم د ملي وحدت حکومت د راتګ سره سم، او بلخصوص د ولسمشر جلال محمد او اشرف غني د حکومت په دوام کې د میرمنو د رول او د میرمنو لاسرونو په اړه ډیر مثبت فکر و، ډیر مثبت هیلې ولس هغه نړیوالو رسونو سره موجودې، بلخصوص کله چې ما به دا شریکولو چې زه د یوې جنګ ځپلي ولایت ښاروال یم، دا به ټولو ته ډېر عجیبه ښکارېده. خو کله چې ما به د ملي وحدت د حکومت مرکزي حکومت او سیمه ییز حکومت هغه حمایت او ټولو دردونو په اړه له دوی سره خبرې شریکولې، د دوی نظریې به ډېر مثبتې وي. او د ټولو مهمه دا وه چې د دوی ټولو هیله همدا وه چې افغان مېرمنې وچې کولی د دوی په څیر راتلونکي کې هلې ځلې ولري، د دوی په څیر په نړیوال او په ملي حکومت ولای کې خپل ځای برخې ولري، بلخصوص په سیمه ییز حکومت ولای کې د میرمنو ونډه لا پراخه شي. ځکه چې په افغانستان کې که چیرې د احصایې سرشمیرنې ته وکتل شي، میرمنې نفوس تر نارینه وو ډېر دی، خو خو برعکس بیا په حکومت ولای کې او بلخصوص سیمه ییز حکومت ولای کې د میرمن رول تر نارینه وو پورې لا هم هغه څنګه چې باید واوسي. نو هیله مو دا ده چې میرمنې لا هم وشي کولی په سیمه ییز حکومت ولای کې خپل رول ادا کړي او ولسونو ته لا ډېر خدمات وړاندې کړي.
تاسو د ولسمشر اردوغان میرمنې ته د افغانستان د وچو میوو په اړه ویلي دي چې هیواد یې باید له افغانستان سره د هوایي دهلیز له لارې د وچو میوو سوداګري ته وده ورکړي، په د دوی څه ځواب په دې اړه؟
خوشبختانه کله چې ما دغه وچه میوه هغوی ته وړاندې کړه، یوه نمونه یې ما ته یو څو پاکټ نمونه مې اخیسته په یو پاکټ کې هغوی ته وړاندې کړه، دوی په خپله هغه پلاستیکونه یې خوشې کړل او سرونه یې خلاص کړه او خپله دغه وچه میوه یې په خپله فرای کړه. د دوی په منځ کې تر ټولو هغه خاص موضوع د جلغوزۍ وو چې دوی په خپله دغه جلغوزۍ خلاص کړه او خپله یې تست کړه. نو د دې ځواب هم دا و چې موږ به هڅه دا وکړو چې لا ډېر همکاري د افغان ولسره ولرو، بلخصوص بلخصوص د افغان میرمنو سره، هغه میرمنې چې په کلتي بسونو کې د هیواد په بیا رغونه کې ونډه لري. ما سره شخصا د دې یو لوادونه دا او چې د میدان خار خروالی او د ترکیه هیواد له خروالی سره به دوی لینک دي او دوی بل دین مرسته په دې برخه کې له خروالی سره وکړي، بل خصوصا خروالی چې د میرمن لوري لید کیږي او د وچو میوو په اړه دوی په سر کې د خپل د داسې محمد اشرف غنی هڅې او لاسته راوړنې وسایل او بیا دوی وعده وکړه چې دوی به هم خپلې هڅې په دې برخه کې ونستوي.
ظریفه غفاری د میدان وردک شارواله. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولش پښ نوی په ټول افغانستان کې اوري. اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. صفی الله سنکسې دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
هیل رسپانی د امریکا د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن خبرو باندې تمرکز کړي. بایدن پنځمبه د امریکا د دیموکرات ګوند د کاندیدانو په ورستۍ مناظره کې وویل په 2009 کال کې د اوباما اداره په افغانستان کې د عسکرو لزیاتولو منع کړې و. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې دولت جوړونه یو تیروتنه او نه ترلاسه کیدونکې موخه یاده کړي. هیل رسپانی لیکلي د امریکا لوړپوړو امنیتي چارواکو ویلي د اوباما د ادارې تر سخت فشار لاندې و څو داسې ارقام وړاندې کړي چې په افغانستان د پوزیانو زیاتوالی مؤثر وخی. ورسپانی په دوام کې د همدغه چارواکو په حواله لیکلي واقعیت داسې نه و بلکې د پوزیانو زیاتوالی کومه ګټه نه وکړي. جو بایدن چې اوس د امریکا د 2020 کال ولسمشری ټاکنو کې د دیموکراتانو احتمالي کاندید دی ویلي متحده ایالاتونو باید افغانستان ته د څباندې 100,000 پوزیانو د استولو پر ځای په کم پوزیانو باندې له تروریزم سره د مبارزې پالیسی مختوړې وای. واشنگتن ټایمز ورسپانی هم لیکلي جو بایدن ادعا کړې چې د مخکینی ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره په لانجه وو چې په افغانستان کې د پوزیانو شمیر زیات نکړي. ورسپانی د بایدن په حواله لیکلي دا یو تیروتنه وه او پوهیدل چې متحده ایالاتونه له زیات قدرت سره جګړه نشي ګټلی. د مقالې د لیکوال په باور بایدن د پنځمې پښپا په مناظره کې چیلنج شو ځکه د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ وروستی راپور تر بحث لاندې ونیول شو. واشنگتن پوسټ هم دا میاشت د یو لړ معتبر اسنادو په استناد داسې راپورونه خپاره کړل چې پکې ادعا شوې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له خلکو حقایق پټ کړي وو. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانی هم د جو بایدن پر خبرو مقاله لیکلی. د ورسپانی په لیکنه بایدن غواړي ټول امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي او یوازې ځانګړي ځواکونه پاتې شي. د ورسپانی په لیکنه د بایدن دا دریز بیګا د امریکا د دیموکرات ګوند یو غړي او سناتور برني ساندرز وننګاوه. له برني ساندرز هم وپوښتل شول چې که داسې فکر یې درلود ولې د افغان جګړې په ګټه رایه ورکړه. دغه سناتور ځواب ورکړی چې په کانګرس کې د خپلو نورو همکارانو په څیر دی هم تیروتلی و. کله چې د امریکا سنا جرګې افغانستان کې لترهګری سره د مبارزې لپاره رایګیری کوله یوازې سناتورې بار بار علي مخالفت کړی او منفي رایه ورکړی و. د 2020 کال ولسمشری ټاکنو لپاره د دیموکرات ګوند یو احتمالي کاندید برني ساندرز وای میرمن بار بار سم دریز نیولې او پاتې نورو اشتباه کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ګندهارا انګلیسي ژبې ویب پاڼه د پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه خپروي. د دغه ویب پاڼې او نورو راپورونو له مخې د پاکستان حکومت غواړي چې قاضي وقار احمد سیټ له دندې ګوښه کړي. شاغلي سیټ تیره اونۍ د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په اعدام محکوم کړ. په پاکستان کې د یو قاضي د لرې کېدو لپاره باید اولی حکومت پریکړه وکړي. د ګندهارا انګلیسي ژبې ویب پاڼې له مسؤول ابوبکر صدیق څخه به واورو.
د پاکستان په قانون کې د پاکستان په سیاسي سیستم کې په د اساسو قانون لاندې کوم سیستم دی پغې کې حکومت هیڅ کلم نشي کولای چې قاضي له خپل دنده ایسته کې خصوصا هغه قاضیان چې د پاکستان په ستره محکمه او بیا د ایالستي ستره محکمو های کورټس چې ورته وای پغې کې کار کوي هغه د لپاره یو لاره ده چې یو اداره ده یا یو نهاد په نامه دی سپریم جوډیشل کونسل دا هغه سید د خپل د پاکستان په قضایی قوه کې یو د نن هغه دی نو حکومت دا کول شي چې یو شکایت وکړي اداره
او دایداره به بیا خپل پریکړه
کوي. دایداره به بیا د پاکستان د اساس د ستره محکمې د قاضي کوزات یا چیف جسټس او د ایالتي ستره محکمو د قاضي کوزات یا د قاضیانونه یو ډله ټاکي هغه به د چیری یو دوسیه به چیری یعنی
او یعنی کده د پریکړه سمونه به بدل لري کوي. دلته یو ډیر مهم سوال ده چې کېدی شي چې لاوریدونکو سره د اوریدونکو په ذهن کې راشي چې د خیبر پښتونخوا یو قاضي ولید مشرف تو سې چړلې د ول په لاهور کې په اسلام آباد کې په بل ځای کې نه د چړل شي
د خدا سده چې د پاکستان د دې دوسیه د چړل لپاره یو خصوصي محکمه جوړه شو او هغه محکمه چې وا هغه د پاکستان کاجول کوزات لخوا به هغه ته خلک ګمارل په دې کې ډیر خلک راغلي وو څو واره د مات شو بیا جوړ شو نو د پاکستان د کاجول کوزات لخوا د ایالتی سترو محکمو ایالتی لوړو محکمو های کورټس 3 کازیان پکې نه سوچ پخې کې یو د پښتونخوا وو یو د پنجاب یو د سند ایالت
او نو په اساس باندې نو یعنی خو بیا هم د دوسیه ول په اسلام آباد کې نه چړل شوی چې خبر پښتونخوا کې باس پېښ شو دي
په دې کې باس ټول په اسلام آباد کې شوی دوسیه مرکز د دغه مرکز په اسلام آباد کې وو د درې وړه کاجان برتل په اسلام آباد کې اوریدنه کې
نو څنګه یوازې د وقار رحمت خبره کې چې هغه دوه نور کاجان ول نه یادی شي
د وقار رحمت خبره خوده کې چې دوی ته یو سیاسي بانه پکار و چې د پریکړه چې ده دا د سوال لاندې راولي
یعنی په حقیقت کې دا پریکړه د دریو قاضیانو ده
حقیقت کې دا پریکړه د درې قاضیانو ده په کې و قاضي اختلاف کړی دی هغه ویل چې د هیڅ بدکار نه دی کړی د پاکستان سره غنډه کړې د پاکستان سره بد د پاکستان اساسي قانون نه کړې
او دا دوه او بخښې دا دوه د اعدام حکم کړی دی
د دوه اعدام حکم کړی دی
او مننه
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د ایران ولسمشر حسن روحانی د جاپان له سر اعظم چینزو ابي سره په لیدنه کې له سرګند کړه چې توکیو دی د ایران د اټومي خوندي پاته کولو په برخه کې هڅه وکړي ابي له روحانی سره پرون په توکیو کې ولیدل توکیو ته د روحانی سفر په داسې حال کې دی چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې نور هم څنګه لشي وي ملالی بشیر نور جزئیات وړاندې کوي
د ایران ولسمشر حسن روحانی جاپان ته د سفر پر مهال د 2015 کال د اټومي موافقې د خوندې کولو په برخه کې د جاپان د مرستې غوښتنه وکړه شاغلی روحانی پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په غونډه کې وویل چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د تهران لپاره ډیره مهمه ده د ویل چې له دې موافقې څخه د امریکا یو ورخیز او غیر منطقي وتل غندي د امریکا او ایران ترمنځ وضعیت هغه مهال نور هم ترنګلې سو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد استلو اعلان وکړ واشنگتن له هغه راهیسې پر ایران اقتصادي بندیزونه لګولې دي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی له حسن روحانی سره په خبرو کې له ایران وغوښتل چې د منځني ختیځ د امنیت په برخه کې د څلور کال مخکې کړې ژمنې تر سره کړي شاغلی آبی ویل چې په ځنی خطیت کې د ترنګلتیا له کبله اندیشمن دی د جاپان یو لور پوری چارواکي ویلي چې د هیواد صدر اعظم یې تر ایران له ولسمشر سره په کتنه کې همداراز د منځني خطیت کې د جاپانی بیړیو د خوندیتوب لپاره د سمندري ځواکونو د ګمارلو په اړه معلومات ورکړل د روان میلادي کال په جون میاشت کې د جاپان یو تیل استونکو بیړی د عمان په سمندر کې تر حمله لاندې سو او وسوځل سو واشنگتن پر دې بیړی د حمله پړه پر ایران اچولې او له جاپان یې غوښتي چې په هرمز تنګي کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د اف برخسی چې د نړۍ تر ټولو مهمه ترانزیت لارې د امنیت خوندي کولو په اړه ډاټ تر لاسه کړي ټاکل شوی د جاپان حکومت ډیر ژر منځني ختیځ ته د ځواکونو لیږلو په خاطر یو طرح جوړ کړي ایرانی چارواکو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو حضور رد کړی او ویلي دي چې دا امر د تیلو د انتقال په برخه کې ناامني رامنځته کولای شي حسن روحانی د ایران یوازنی لوړ پوړی چارواکی دی چې په تیرو دوه لسیزو کې جاپان ته سفر کړی دی تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هم لومړی جاپانی لوړ پوړی چارواکی و چې څلوېشت کال وروسته یې تهران ته سفر کړی و
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي لاند خبرونه لرو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ویل تخنیکی پلوه د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره په بشپړه توګه چمتووالی لري حبیب الرحمن نن د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هغو وو ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش نتیجې چې مخکې له دې پروسې پاتې شوي وو نن د شپې تر ناوخته د رایو د جمع بندي د ملي مرکز د معلوماتي ټکنالوژي د ټیم لخوا سیستم ته داخلي شي البته د مطلب تیره شپه د امریکا د متحده ایالاتونو جګپوړیو امنیتي چارواکو دا خبر رد کړ چې د دغه هیواد پوځ کلونه کلونه د افغانستان د جګړې نه پرمختګ له خپلو خلکو پټ کړی و. تر دې وړاندې یوې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په دې اړه راپور ورکړی و. هند چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ورزیات کړل. د هند، افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار موافقې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوي ډیلي کې جوړه شوه. د بریتانیا نوي پارلمان د سر اعظم بوریس جانسن هغه طرحه تصویب کړه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزیټ په اړه ده. او روسي خبر دا چې د بلاروس په پلازمینه مینسک کې پرون د روسیا او د دې هیواد ترمنځ د لا پراخ اتحاد پر ضد لاریونونه وشول. د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمې سنل ولو خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
شکر الله مینوم دی قرغان اوسیدون کې من نوابات ولایت ور مربوطی او بس دا پولی کاروبار کوو بس کبان ما باړ پیخلو
څومره وخت کېږي د پولو کاروبار
دا یو دوه درې کال کېږي
پولی څنګه خرڅه
پولی بس په ټیمان او په چاپاړو په ټاپ کو په دې شي نه ورکو
ګرځي څنګه
کورونو کې ګرځو بس
دا ورځ به تقریبا څومره کلی لټه
یو اندازه ګرځو نو گزارې والا
تقریبا
بس د یو کلی اله ګورونو
سحر چې روان شویل د دې خلک بوجه کې در سره څه ټیمی ډبی دی او قوتي دی دا څومره وخت نه راټولې کړې دي
دا وسار د سیند بغاړه رااله مو بس زه تاسو سره وتم بس د سیغاړه زمان
او څومره پولې د ورځې خلی
ما دا درې سالور کیلو پولې بس
ها او دا غي بدل کې بیا څونه ټیمان شینه کباړه ټولې
بس کباړه او چاپاړې ما پړې بس گزاره کیږي
تقریبا څونه بد ورځ راځه 4 کیلو باندې
دا درې 400 روپۍ را د پات کې
کیلو پولې نینی پچو خلی
90 روپۍ وسه پونس را کوي 90
یعنی 400 کیلو چې شوي تقریبا څه کم 400 روپۍ شوي او څومره د ورځې ته نه جوړې بیا
بس دا 800 روپۍ ته جوړېږي دا 400 کې موږ ته پات کې 400 روان لګا
دغه سپیکر هم لاسی لا سپیکر درسره پدې کې چغي وای چې پولې والے کباړ راوړی څه وې
نه دې کې هم مساله والے پاپړ والے ملایان والے پولې والے ملایان خو نشته اوس مخ کې هم ملایان خرڅه او
اوس مساله چې خرڅه ورسره
او مساله او پاپړ او دا شي نه راځي
د دې کې مساله ده چې
نه ګولي مساله ده
او څومره ماشومان لري کورنۍ غړي څو دي
یرا خزه می دوه دی سیبا او ماشومان می دوه دی و می لور دی می زوی دی بس
دوی مخزه دی څنګه کړی دا
دوی مخزه می خاطر کړی بچین می نو
نا پام دی پلو خرڅولو کې دی پیدا کړل کنا بل طریقه دی استعمال کړی دا
نرمال پلو کې څه پیدا کیږي خزه
نا خو تاسو په کورونو ګرځي په کلو باندې ګرځي کې دی شي کم یزړه به للی در باندې تا به للی او ایست دی کړی
نا ولا غس خدای موږ نه نه کوي بس دا خپل غریبی کوو به دا ډیر شي
خوست دې دوی می خزر نه بچی دي کدا ولې نه
دوی مینه
چې د ورځې 450 روپۍ پیدا کې گزارم کیږي په
اوس ټکا ټکا کیږي نو بل څه کار روزګار نشته
ډیر من
په کونړ کې د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري د ژوند رنگونه پروګرام وړاندې کړ. ازادي راډیو په منځني سپد 12/15 په ټول افغانستان کې اوري په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګرځي، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده اتل له غزنی پر استولې سمس کلی کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نور ناکامو کاندیدانو ته غوښ نه نیسي په جرأت د ابتدایي نتیجې اعلان کړي. کریم شیداله مقوره لیکي افغانۍ زموږ ملي هویت دی. د دې ته اشاره کوي چې په افغانستان کې باید خلک د کلدار په ځای له افغانۍ کار واخلي. حمیده نظری له کلات لیکي د انتخابات خپلواک کمیسیون باید قانون پلی کړي. اکرام الله وفا له کونړ لیکي د انتخابات خپلواک کمیسیون نه هیله کوي چې ژر تر ژره نتیجه اعلان کړي. سمیع الله حلیمی تندر له څمکنوی ولسوالۍ لیکي په افغانستان کې سوله په خپل افغانان راوستل شي نه بهرنیان. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د انتخابات خپلواک کمیسیون د نوري نتیجې نه څرندوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ل کده امریکا متحده ایالاتونه خپل پوجان له افغانستان او باسي خبره د اندیشنې نه ده ځکه چې افغان ځواکونه پیاوړي دي. احسان الله بارکزای د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکي د انتخابات خپلواک کمیسون باید نور د خلکو په برخلیک لوبې ونه کړي. اسدالله وفا له هلمند لیکي که طالبان رښتیا سوله غواړي باید اور بند ومني. دا سجی رړو دا خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار بخیر.